په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کورونا وایرس تر ټولو زیات زیان په افغانستان کې شوزو ته اړولی. نن د لندیا قوس 14 ده د دسمبر میاشتې 4 پایل خبرونه کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه عملي کیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته د تک په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوحې ته روان دی او هلته به وګوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو له پلاوو سره د اصولو او کړنلارې په برخه کې د هغوی د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی سي څو د یوې سیاسي طرحې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وسی. روانه اونۍ په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو له نږدې 2 میاشتو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلارې او د هغې پر مقدمې موافقه وکړه. د دوی ترمنځ دا موافقه د ګڼو هیوادونو له هرکلي سره مخامخ سوه او د سولې لوري ته یو مهم ګام وګڼل سو. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت له لوري د نوي کمیسیون جوړېده د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم اقدام وباله. د سازمان ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د دې کمیسیون جوړېده په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره یو برای دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صدرولو د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې ګډ کمیسیون تاسیس کړ. دا کمیسیون به چې د بشري حقونو د دفاع او په افغانستان کې د بشري حقونو د اړوندو مسلو په اړه ملي او نړیوالو اندېښنو ته د ځواب ویلو په هدف جوړ شوی په پیل کې خپل لومړیتوبونه په ګوته کړي او د بشري حقونو د مدافعانو د خوندیتوب لپاره به له غیر حکومتي مؤسسو سره ګډ پلان جوړ کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل ویل چې دغه برید د ګردیز خوست لاین په ساحه کې وسو. د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه ویل
د خوست لاین په ساحه کې موټر بم چاودنه تر سره کړې چې متاسفانه په دې چاودنه کې 19 ملکی وګړي زخمیان شوي او متاسفانه 3 د ملي امنیت سرتیري شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. بلخو د پکتیا د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د وسلوالو طالبانو د غړیتوب او له دې ډلې سره د اړیکو په تور یې ځینې کسان نیولي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل پرون وخت وویل افغان ځواکونو 14 تنه په وروستۍ یوه اونۍ کې په ګردیز او د پکتیا په نورو ولسوالیو کې نیولي. د زیاته کړې چې ځینو نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او وسلې هم ورڅخه ترلاسه شوي دي. طالبانو په پکتیا کې د خپلو غړو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. ایم ډی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پوځ سره یې د 40 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به یې دا شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپکو جنګي الوتکو یا ایم ډی 530F او هلیکوپټرو لوجستیک ملاتړ کوي. د دې قرارداد پر اساس ایم ډی هلیکوپټر کمپنی به د اریزونا په میسا او د افغانستان په کابل کې د افغان هوایي ځواک د الوتکو ترمیم ساتنه او ارتقا پر غاړه اخلي. دا کمپنی به خپل کار د 2018 میلادي کال د می 23 پورې بشپړوي. دې کمپنی د افغانستان هوایي ځواک ته تر اوسه 6 سپکې جنگي الوتکې ورکړې دي. په کندوز کې لسلګونو کورنیو سره چې جګړې بې ځایه کړي مرستې وسوې. په کندوز کې د ماشومانو د ملاتړ د نړیوالې مؤسسې استازی سید محمود قریشي وایي تر اوسه پورې 6 کورنیو ته مرستې ورکړي او د لړۍ دوام لري. د کندوز په بیلابیل ولسوالیو کې په داسې حال کې چې هوا سړه ده د وروستیو سختو جګړو له کبله په زرګونو کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې د مرکز تر څنګ له خان آباد، امام صاحب او دشترچي ولسوالیو څه باندې 1000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لري سي. د ایران پارلمان یې ولایته تصویب کړ چې پر اساس یې دغه هیواد د اټومي پروګرام د چټکتیا غوښتنه سوې ده. ظریف پرون د ویډیو له لارې د ایټالیا یو ډیپلوماټیک کانفرنس ته وویل دا لایحه به تطبیق کړي ځکه دا د ایران قانون دی، بیرته اخیستل کېدای نه سي. د پاین حل کې وویل وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووته او بندیزونه یې بیرته ولګول، دا د ایران حق دی چې د موافقې شرطونه په بشپړ ډول عملي نه کړي. د امریکا نوي منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي که ایران لومړی په کلکه د اټومي موافقې شرطونه عملي کړي، امریکا به موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. تب داسل کې د چیدیران او عراق له ملیشه ډلو سره په ورستیو کې کړکې زیات شوې. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د سفارت د کارکونکو د موقتی کمیدو خبره تایید کړه. دا معلومونه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د 200 ډیپلوماټانو له ډلې 100 تنه ایستل شوي دي. د آذربایجان جمهوریت اعلان وکړ چې د نګورنو قرباخ پر سر له ارمنستان سره په 4 ورځنۍ جګړه کې نږدې 2800 پوځیان وژل شوي او 100 نور ورک دي. په دې جګړه کې چې د سپتمبر پر 8 پیل او د نومبر تر 10 پورې دوام وکړ، وسیمې آذربایجان بیرته ونیولې او د نګورنو قرباخ کنټرول تر 5 کلونو پورې د روسیې 1600 ته وسپارل شو. څو په دې موده کې هغه کسان چې په 2 لسیزو یا د وروستیو جګړو په لړ کې له خپلو مینو بې ځایه سوي دي بیرته خپلو سیمو ته ور وګرځي. د نګورنو قرباغ اکثر اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. د چهارشنبې په ورځ د ارمنستان د روغتیا وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې د 2800 پوځیانو مړي نه دي پیژندل سوي او شایي چې ځینې یې آذربایجاني وي. د تاجکستان چارواکي وایي تر اوسه پورې د اپوزیسیون د مشر مهمرداد ادینایف د موندلو لپاره لټون له دې سره سره نه دی پیل کړی چې د هغه خپلوانو یې غوښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت الله محمود زاده وویل د اپوزیسیون د سوسیال ډیموکرات ګوند د مرستیال مشر ادینایف نوم د ورکو کسانو په لیست کې د دې لپاره نه دی ثبت شوی چې پولیسو د ده د خپلوانو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادینایف د نومبر پر 6 له درګه سو د ده خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی 4 ورځې وروسته له دې ورک سو چې د فیسبوک په یوه پوسټ کې د دوشنبې ښار له ښاروال رستم امام علي څخه وغوښتل چې د او د ده د ګوند فعالانو ته اجازه ورکړي چې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر وایي کورونا وایرس تر ټولو زیات زیان په افغانستان کې ښځو ته اړولی.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېر یې ځان ناامن احساس کړی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو 3 اونۍ پوره سوي خو قاتلان نه دي مجازات سوي.
نو زمون غوښتنه د رئیس جمهور نه ممداده او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې دا غي پراس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی دا غینم زمون غوښتنه داده چې د الیاس دایی د مرګ چیرنې باید وشي او هغه ولست ښکار شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په براخه په معنا خلکو ته ورکول کیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونه منړي او کور کله د خبرونه د سر موضوع د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ښځې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندي او زیانګالې وي. ښاغلی غنی تېر ماښام په یوه آنلاین کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې دغه راز وویل. افغانستان په سږني ژمي کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي له دویمې څپې سره مخامخ دی. د کورونا په دویمه څپه کې د نړیوالې سولې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه هم تکرار کړه. تفصیل لیسمت سروان څخه.
ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشې لا زیاتې کړې. ښاغلی غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و. خود خلکو او پتی ربیا افغان شزو ته د زنګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه. بیا ویل
وی ناو نو دات وومن هاف سفرد د موست.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېر یې ځان ناامنه احساس کړی. اوس باید د کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
ولسمشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په ښه حالت کې دی چې د غذایي مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 20,000 افغانان په کرونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 1,001 تنه مړه شوي دي. خو ګمان کېږي چې په دې وایرس د اخته شویو کسانو او د غراس ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډېر دی. افغانستان په فبروري میاشت کې د کرونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه او وروسته په جون کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر ناببره ډېر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کرونا د اخته شویو کسانو شمیر ډېر کم شوی، خو ولسمشر اشرف غني وایي چې افغانستان د کرونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. له بلې خوا خلک د کرونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوږ نه ګیروي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه راپور د دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د شنبې په ورځ په دوحه کې د خبرو د اجنډا اساسي کارونه پیلېږي. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال وایي د تګلارې پر سر د افغانانو خپلمنځي هوکړه به د جګړې په اړه د طالبانو دریځ کې خامخا تغیرات راولي. دیوان ادر او نور تفصیل.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پر تګلارې له هوکړې وروسته د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دواړو لورو ترمنځ د شنبه په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پیل خبر ورکوي. د دې پلاوی غړي نادر نادری د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاري کمیټه به د شنبه په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عام افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه شوي او وروسته له دې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې هرکلی نه یوازې د هیواد دننه وشو، بلکې امریکا، ناټو، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو یې هم هرکلی وکړ او د جګړې لښکېلو خواوو یې د اوربان او تلپاتې سولې ته د رسیدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د تګلارې پر سر هوکړې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته او سولې په لور ګامونه لنډ کړي دي.
د طالبانو په دې خبره پوه شوي دي چې جنگ د مسالې حل نه دی. ډېره برخه جنگ زمونږ د دې باعث ګرځېږي چې لکه نور ورانۍ راشي. او د سولې خبره نه درېږي، د سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کېږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان به بیا د اوسني وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغیر راولي.
د چهارشنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلي و چې د مذاکراتو دواړو لورې ژمن دي تر څو د سولې په برخه کې خپل رښتینی حل ځلې ترسره کړي. خو د جګړې د کمښت یا ورکم په اړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې په اړه د اجنډا بحثونو ته په تمه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوي پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغېز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکې سړېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیلابل خبریلان په هلمند کې د ازادي رادیو د وجل سی وی خبريال محمد الیاس دایی د قضیه د جدید څیړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریلانو د وجل کېدو پیښې په جدیت نه دي څیړل سوي چې دې کار د رسنیو کارکوونکي خواشینی کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه څیړل کیږي خو د کوم پرمختګ څرک پکې نه ښکاري. تفصیل په یو راپور کې. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس تایی د وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سمیه ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایی د وژنې په څېر د قضیې په وړاندې د حکومت بې غوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلک لاس واخلي.
این در حقیقت سبب تقویت روح
ده په حقیقت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روحي د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبريالانو په وړاندې هر ورځ غواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبريالان حتی د خبريالۍ لپاره سره مخشه وکړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت زمينه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښنېسته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنه کې د حکومت سوړ چلند شي د لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا اقره میاشتې پر 29مه په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یوه مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کېږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوی وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوي وي موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته بنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف دمتغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګول ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي. په کندز کې د امریکا ژغ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښې ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه د دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي. نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه مامدا ده او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې د هغې په راس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی د هغې نه هم زمونږ غوښتنه دا ده چې د الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولس ته ښکاره شي.
په هرات کې د ټولو ټلویزیون خبریال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی
د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو که څه هم حکومتي مسؤلانو ژمنه کړې وه چې دا پیښه به څېړي او عاملان به یې وپېژني او مجازات به یې کړي خو ښکاري چې دا پیښه څېړل شوې نه ده. علت یې مشخص شوی نه دی. عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي که چېرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي شاید د ژورنالیستانو وژنه لا پسې چټکه شي ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چې په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پورې کړي.
د کورونا چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څیړل کیږي او دا پروسه نهایي سوې نه ده، خو له دې یوې جملې پرته یې نور جزئیات ورنه کړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څیړنې ژمنه کړې وه، وروسته یې د خپلو څیړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دي واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دي کړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارین پالیسي دوحه کې د سولې د خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی، افغانستان د سولې پر لور یو وړوکی ګام پورته کړ. د مطلب په دوام راغلی له څو میاشتو خبرو وروسته د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه که څه هم یو وړوکی ګام دی، خو لیکوال دا د پام وړ پرمختګ او یو نوی پړاو یاد کړی دی. په مطلب کې راغلی د بین الافغاني خبرو اجنډا هم یو بحث دی او د لیکوال په باور دواړه لوري د اجنډا په لومړیتوبونو هم یو خوله نه دي. په مطلب کې راغلی د دولت مرکچانو ته لومړیتوب اوربان دی، خو په خبره یې طالبانو ته ځینې نور مسایل لومړیتوب لري، لکه د دوی د ټولو بندیانو خوشی کول او د راتلونکي سیاسي نظام څرنګوالی. فارین پالیسی د دغه مطلب په یو برخه کې د دوه په خبرو کې شوی پرمختګ د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دند ته هم ښه توجیه بللې ده. د مطلب په دوام راغلی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د رسمي کار سره ممکن خلیلزاد له دې دندې لري شي، خو د امریکا په چارو کې ښکېلو یو شمېر کسانو ویلي دا احتمال شته چې بایدن خلیلزاد په همدې دندې وساتي. د فارین پالیسی د مطلب په پای کې راغلی بین الافغاني خبرې ورو مخته روانې دي، خو د خبرو په میز کې یو مهم اړخ چې هغه د همدې خونړۍ جګړې د قربانیانو کورنۍ دي حضور نه لري. ملیټری ټایمز ورځپاڼې هم د لویدیځو اجنسونو په استناد د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې راخستل شوې چې ویلي دي دوحه کې د سولې مرکچانو درې میاشتنۍ په ټپ ولاړ حالت مات کړ. په مطلب کې راغلی د سولې د خبرو پر تګلارې هوکړې افغان دولت او طالبان پر هغو مسلو بحث ته سره نږدې کړي چې د افغانستان د لسیزو اوږده جګړه ورسره پای ته رسیدلی شي. په مطلب کې وړاندوینه شوې چې اوربند د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو خوندیتوب او د اساسي قانون بدلون به د بین الافغاني خبرو د اجنډا د سر مسایل وي.
د خالونو محل په افغانستان کې یو لرغونی دود دی، خو اوس د خالونو یا ټاټو وهلو دود په نوې بڼه چې په نړۍ کې دود دی په افغانستان کې خپور شوی دی. تفصیل له ملالۍ بشیرنه.
سهیلا شاهدی په افغانستان کې د ټاټو د هنرمند یا خال وهونکو په توګه کار کوي. سهیلا افغانستان ته تر ستنېدو مخکې په ایران او ترکیه کې د پناه غوښتونکو په توګه وخت تیر کړی او دا هنر یې هم هلته زده کړی. دا وایي کله چې پوسو په افغانستان کې د ټاټو یا خالونو وهلو ښځینه کارکوونکې نه وي، دې پریکړه وکړه بیرته هیواد ته ستنه سي او په دې برخه کې کار وکړي.
ما له هیواده د باندې دا کار نه شو کولای، خو غوښتل مې په افغانستان کې یې پیل کړم، ځکه هلته د ټاټو یا خال وهلو په برخه کې ښځې فعالیت نه لري. زه په دې باور یم چې نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم د ټاټو هنرمندان کېدای شي.
شاهدی وایي د خالو وهلو په برخه کې د ځوانانو لیوالتیا مخ پر زیاتېدو ده او نجونې په ټاټو کې ګلان کمپنۍ یا پرپرکې او زړه ته نږدې کسانو نمونه خوښوي. نرګیس میرزیایی له دغو نجونو یوه ده.
زه له ټټو سره علاقه لرم او له همدې کبله دلته راغلی یم چې خال ووهم. زما ټټو د هندي ژبې یو توری دی چې معنا یې جرأت دی.
د ټټو د هنر ترڅنګ سهیلا شاهدی د اوږدو بڼو ایښودلو او لاسو پوستکي ته د پاملرنې په برخه کې هم کار کوي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او اسم یو بهرنی مسئله په بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په پراخه پیمانه ورکول کیږي، که څه هم په امریکا کې لږ وروسته واکسیناسیون پیلیږي، خو د دغه هیواد درې پخواني ولسمشران پر واکسین د خلکو د باور د خپلولو لپاره په خپله خوښه واکسین کوي. اسمت سروان تفصیل لري.
بریتانیا لومړنی لویدیځ هیواد دی چې د کووید 19 پر ضد عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په بریتانیا کې سرلنن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیلیږي. ټاکل شوی چې فایزر کمپنۍ د دغه هیواد روغتیا وزارت ته 8 لک ډوزه واکسین وسپاري چې 4 لک تنو ته پیشکاری کړي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مټ هانکاک د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې هیواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوي واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه، اعلان وکړ چې د کووید 19 په وړاندې مرسته په لاره ده. د دغه واکسین دریم یا وروستي پړاو ثابته کړه چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 95% اغېزمن دی او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په بریتانیا کې د واکسین بریالیتوب ته سترګې نیولې او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپلو هیوادوالو ته ورکوي. د کورونا پر ضد واکسین که له یوې خوا انسانانو ته د دې خطرناک وایرس په وړاندې مقاومت ورکوي، له بلې خوا د نړۍ اقتصاد چې په تیر نږدې یو کال کې د دې وایرس له کبله سخت زیانمن شوی دی بیرته په پښو دروي. د آسترالیا د روغتیا وزیر ګریچ هانس وایي له بریتانیا وروسته به آسترالیا هم خپلو خلکو ته واکسین ورکړي. په همدې حال کې د امریکا درې پخواني ولسمشران باراک اوباما، جورج دبلیو بوش او بیل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپله خوښه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیله مند دي چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شاید روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې واکسیناسیون پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او اوس هم یوه په زړه پورې مسئله. یو اوکراینی زده کوونکی د ونو له پاڼو کاغذ جوړوي. دی په دې باور دی چې له شیانو څخه په بیا استفادې سره خلک کولی سي د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه کړي. نور حال له ملالی بشیر څخه.
19 کلن والنتین فریخیک د شونځي له وختو د ونو له پاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو للویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه 3 کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو للویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکي د ژتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی.
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پاتیشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په 13 اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2020 کال کې فوربس مجلې د اوکراین اوسیدونکي فریخکا د هغو 10 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 10 کلونو کم دی.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي. تاسو ازادي راډيو ته غوښیس دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وهې ته د تک پلاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون جوړېده د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم ګام وباله. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې درې کسان ووژل شول او نونس نور ټپیان شول. ام ډي هليكوپټر کمپني وای د امریکا له پاو سره د 40 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به دغه شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپوکو جنگي الوتکو او هليكوپټرو لوجستیک ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوی په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لري سي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. آذربایجان اعلان وکړ چې د نګورنو قرهباغ پر سر لارمنستان سره په 44 ورځنۍ جګړه کې نږدې 2800 پوځیان وژل شوي. د مهمو خبرونو لنډیز موله ازادي راډیو واوري دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وی پانل وستل سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. نیمه نړۍ او کور کلی خطرګم خکوري چې پرون د دسمبر 3مه د مالولانو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کورونی جګړې د دې سبب سوي چې ډېری افغانان مالول سي. په دوی کې زیاتې کارونه نه لري خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازنی سرپرستان دي. فیروزی عزیزی د دغو مالولانو ژوند ته کتنه کړې.
سره لدې چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي هر ورځ د معلولینو شمیر زیات کړي خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. 40 کلن محمد نسیم هم له دغو جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د یو توغندي د لګېدو له امله معلول سه. د دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یوه پښه پرې سوي دي. اوس سره لدې چې معلول دی خو د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې ده.
چوکیداری کوم. د افغانستان د معلولینو همدا حال دی. دغه هیواد معلولین کند او شهیدان ورکړي. خدا شرایط چې ګورو د افغانستان د معلول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار پیوڅنډه کې پیو رستوران کې کار کوي. د کورونا ویروس خپراوي د نسیم ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی. دای انداسې ورځې را یادوي چې دغه ویروس خپرېدو له امله خپل کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
رستورانتونه تړلي وو ځکه چې کورونا ویروس هغه مهال زه اوسکار وم. تر دې ځایه به چې راغلم هوټلونه به تړلي وو. خالي به تلو راتلو. تنخوا مې نه لرله. څلور میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس مې ستونزه یو څه حل شوه. خدای دې بیا وایي چې کورونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړي او اندا چې خپله دولتي کلنۍ تنخواه یې هم ټوله نه ده اخیستې. خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې سوي دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لا لاسی توکو غرفونه د خوراکي توکو همدارنګه د مرکز په ګډون لا والیانو سره په همغږي په ولایتونو کې هم د کاري زمینو لا برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې د ماشاوخه 9000 کورنۍ برخمن شوې دي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو لمخې د مهال په افغانستان کې 1 میلیون طبي او جنگي معلولین شته. دغه وزارت وایي له 2,780,000 جنگي معلولین ثبت دي چې هر کال تنخواګانې ورکول کیږي. بلخوا د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10,000 کسان معلولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا ویروس د دویمې څپې خپراوي خبرې کیږي، نسیم او د پښان نور معلولین اندېښمن دي چې کیدای شي راتلونکي کې هم دغه ویروس له امله د تیر پښان د دوی ژوند له ستونزو سره مخ شي.
نیما نړۍ
سر بمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم ده مشیمان سر پا زکنن و زمنور ده دیجون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره
سلامونه ستړي مشهید ازادي راډیو درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایم د خبرونه وګمې جبارخیل جوړ کړي او ز اکرام الله اکرام وړاندې کوم د دې ونې د خبرونه موضوع مو د میندو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دي که په پام کې ونیول شي د مور روغتیا ته zarar رسولی شي یو شمیر میندې د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړین نه بولي د زیګون نه پاس باید میندې کومي روغتي سی په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لاملا د احتمالي جانبي عوارضونه خپل روغتیا په امان کې وساتي
دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري هغه خواړه چې دوی وجود تقویه کوي
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیږون نه پاس د کورنیو د بې پروايي لاملا یوې مور ته پیدا کېدلی شي
اولین مشکلات چې پاس له ولاته مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې هماغه انتانات یا میکروبونه دي
د زیږون نه پاس څو ورځې ډیرې اړینې دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي
د میندو استراحت اول خاطر څلوېخت ورځې پورې حتمی ده
موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو خو د خبرونه په فایل کې په دی اړه راپور اورو چې دی وی مور په غاک پیلې کې
کله چې ما ولادت وکړ ورسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهیدم ما پرېز نه کاوه لټه شایان مې نه خوړل ما ولدا چې دی لم غړی بوی بیره باندې بد لګید او همڅنان چونی आवाज وم ترانه کارونه مې کول نو یا خو بو کې ملاس وه او پاریز مې نه کول ترشی وتندیو یا خو بو دا غشیان به مې خوړل نو نه پیدم یا خو از ما ولباری او بل ما تجربه نه درلود ما ول زن او zarar نه کوي خو متاسفانه اوس را تزنی مشکلات پیدا سوي چې ملا مې درد کوي خوندزي زن وخت تیر کوم
دا نوی دا وچه د خپل ترخی تجربه را ته وای د هغه په خبره هغه ته چا د زیګون نه پاس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه وویلی نو ځکه یې د زیګون نه پاس مهم روغتیایي ټکی په پام کې نه دی نیولی چې له کابله یو اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان ده خو خوشبو بیا بل مور د چي له مجبورۍ نه د توانیدلې تر څو د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه وکړي خوشبو هم اوس د یو شمیر دردونو څخه رنځيږي چې د دې په خبره دا دردونه د زیګون نپاس د نه پاملرنې له عمله ورته پیدا شوې دي
ما چې کله ولادت وکړ کور کې مې څوک نه وو مور مې هم رانه لري او خسرګنۍ څخه هم بیلوم نو دی کور کار لپاره مې څوک نه درلود ما هغه ورځ ولادت کړو په سبا مې د کور کارونه شروع کړل په یخ اوبو کې به مې لوښي مینځل جامې مینځلې د اپارتمان نه لاندې زموږ د څښلو اوبه وې پاکې نو د څښاک لپاره به مې هغه درېیم منزل ته پورته کولې مجبور وم اوس راته زیات تکلیفونه پیدا شوي ستوګه کله چې موسم یخ شي یعنی هوا سړه شي زیاتر ټول عضلات مدد کوي ملا مدد کوي
په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د زیګون نه پاس د میندو ځان ته پاملرنه کولای شي چې د زیګون په وړاندې د زیګون نه پاس د زیګون د احتمالي جانبي عوارضونه مخنیوي وکړي ممتاز چې د څلورو اولادو مور دوايي د زیګون نه پاس به خپل او کورنۍ زیات صحت ته پاملرنه کوله ان تر څل وختي پوري به په یخو اوبو کې لاس نه وهل د دې په خبره همغه پاملرنې وی چې دا اوس هیڅ صحیح مشکل نه لري نور به د ممتاز لخلي واورو
زما خپل ټول خپل ولایتونه په شفاخانه کې مکرې او د تور کسان چې ما سره یو ځای ژوند کوله هغه هم په شاخه کار نه مانه پری خو دا ما الحمدلله سه شکر هیڅ ستونزې مشکلات نه لرم ځکه چې هغه په وخت کې ما خپل ځان ډیره توجه کوله
د زیګون نه پاس د مور خړو او کار کولو ته پاملرنه تر ډیره ایبي کورنۍ پوري هم تړلې ده چې باید مور ته مناسب خوړو ورکړي اولاد رانو کارونه نه یو ساتي خو ځینې کورنۍ بیا د زیګون نه پاس پاملرنه د مور لپاره دومره اړینه نه بولي شاگوله چی د دوون گندو خواخیده وای اوسنۍ ناویانی چی مورشی د زیګون نه پس په ځان زیات پام کوي چی دومره پام هم ضرور نه دی هغه په دې اړه وای
ناز نزاکت کوي څه لازمه ده خدای مهربان ده په دې خطوب نه ده چې جګ بسی او دا به ناجوړ سی او دا کومه مصیبت به ورته پیک سی نه کیږي هیڅ هم نه کیږي خدای کوي بیا کنه مونږه ماشوم راوړي بیا پنځش پد خو میراوړي بیا د ودرې نقصان کړای ده بیا ولاغه مغه جګ
د نوی ماشوم دنیا ته راتک د میندو لپاره یوه ډېره په زړه پورې او د هیلو نه ډکه مرحله ده. میندې د نهو میاشتو امیدوارۍ او د زیږون د سختې مرحلې د تیرولو نه پس بې صبرانه غواړي چې خپل ماشوم په غېږ کې ونیسي او د نهو میاشتو ستړیا ورباندې هېره کړي. کورنۍ هم چې د ماشوم زیږېدو ته یې شپې او ورځې شمېرلې وي د ماشوم په خوشحالۍ کې بوخت شي چې په دې توګه کله کله مور له ځانه هم هېره شي او له کورنۍ نه هم هېره شي. دا په داسې حال کې ده چې د زیږون نه پس هم د مور او د کورنۍ مسؤلیت د مور او ماشوم په وړاندې زیاتېږي. په خاصه توګه د زیږون نه پس مور ته پاملرنه ډېره اړینه ده چې که له پامه وغورځول شي کولی شي د کورنۍ او مور خوښي لنډمهاله کړي او مور ته د زیږون نه پس د نه پاملرنې له امله روغتیایي ستونزې پیدا کړي. خو کله کله د مور او کورنۍ بې خبري د روغتیایي اړینو ټکونه هم د دې لامل ګرځېدای شي چې د مور روغتیا ته ضرر ورسوي. په دې برخه کې روغتیا وزارت عامه پوهاوی اړین بللی. د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وایي موږ هغو میندو ته چې په روغتونونو کې زیږون کوي او یا هم مخکې له زیږون نه صحي کلینیکونو ته مراجعه کوي عامه پوهاوی ورکوو تر څو د زیږون نه پس یې میندې او د دوی کورنۍ په پام کې ونیسي او د مور روغتیا د زیږون نه پس د احتمالي عوارضو نه وژغورل شي. ښاغلی سمسور په دې اړه زیاتوي
یو خدا ده چې هر مور چې راځي ولادت کوي بیا هغې ته یو سیچ یا د مور او د ماشوم د مراقبت کتاب ورکول کیږي. هغې کتاب کې دا تاریخونه هم دي چې بیا به درې ځل یا څلور ځل بعد د ولادت نه باید چې راشي کوم کارونه وکړي. دویم دا ده چې د مونږ صحي کارکونکي سی ایچ ډبلیو مونږ ورته وایو د جامع صحي کارکونکي چې کلو کې دي هغه دویم چې په هر کلي کې امیدواره ښځې دغه کوي پنهخه کوي نو امیدوارې ښځې نښه چې دا هغه سره ده مانا دا ده چې دا په خطر کې ده نو بیا هغه دوی ورزي کاونسلنګ هم ورسره کوي ورته وایي مثلا آیرن فولیټ ګولۍ هم ورکوي او بعد د ولادت نه هم ورزي یا د ولادت آوټکام هم بیا لیکي سي یاره ماشوم یې وشو ځوندی و څنګه و او ولادت کم ځي کې وشو. نو دا د سی ایچ ډبلیو هم کېږي یعنې هغه میندې چې بیا کلینیک ته راځي یا کلینیک نه هم پاتې شي کلو کې سی ایچ ډبلیو ورته لرو. د دې تر څنګ د پیامونو له طریقه چې هغه ویډیویي پیامونه دي تلویزیونونه او صوتي پیامونه رادیوګانو نه نشریږي او بلبورډونه لرو.
د زیږون نه پس د مور روغتیا ته پاملرنه ډېر اړینه ده او اکثره خلک دغه ټکو ته پام کوي خو ځینې وختونه بیا د زیږون نه پس کورنۍ مور د هغو ګټورو خوړو او څښونه منع کوي چې په حقیقت کې یې د زیږون نه پس مصرف نه یوازې چې ضرر نه لري بلکې ګټور او اړین هم دي. موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې را اخیستې دي په ګډه وی واورو.
فرشته ما د اتقمت اوسیدین کې ما میندې باید له ماشوم راوړلو نه زیات پرهیز وکړي ځکه چې وروسته بیا ایبی نشي او نورو ناروغیو باندې اخته نشي ځکه کله چې دیو ماشوم وزیږوي نو باید له هغې نه دوی باید ډیر زیات پرهیز وکړي.
زمانو هدیه ده کارتینا اوسیدن که ما زما په نظر هر مور کله چې ولادت کوي باید درانه کارونه ونه کړي او ځان ته ښه پاملرنه وکړي ځکه چې وروسته ورته زچبات پیدا کیږي.
مانم نسیمه ده بعد له ولادت مېرمنې باید خواړه هر رقم خواړه وخوري تر څو ګټه ورته ورسوي. هغه خواړه چې ډاکټر منتی نه خوري ځکه ډاکټر بیا پوهیږي.
د زیګون نه پس د روغتیایي ټکو په پام کې نیول د یوې مور لپاره زیات اړینه ده. خدا چې دغه روغتیایي ټکي کوم دي له زیګون نه نیولې تر څو ورځو یې په پام کې نیول اړین دي او که په پام کې ونه نیول شي مور ته په راتلونکي کې کومې روغتیایي ستونزې راولاړولی شي دا به د نسایي ولادي ډاکټرې فریدی امرخیل نه واورو چې زموږ همکاري وږمې جبارخیل ورسره مرکه کړې ده.
The
ډاکټر صاحب که په سر کې دا راته ووایاست چې یو مور بعد له ولادت نه له کومو خوړو او څښو نه پرهیز وکړي.
اصلا پس د ولادت هیڅ پرهیز وجود نه لري، فقط هغه میندې چې زیږون کوي دوی همیشه باید ډېر مقوي خواړه وخوري، هغه خواړه چې دوی وجود ته وجود تقویه کړي. فقط دا میندې کولی شي چې له ساړه شیان نه، مثلا که سړې اوبه باید ونهشي کړي، د خطر چې هغه سبب د درد کیږي. اما نور خوراکونه هیڅ داسې خوراک موجود نه ده چې مور باید لږ نه پرهیز ولري. فقط پرهیز له کاره، له شاقه کاره، له زیات فعالیت نه ده. که یو مور ډېر زیات فعالیت کوي سبب د دې کیږي چې مور ضعیفه ده، توانایي نه لري دومره کار، پس دغه انرژي ټوله په کار کې مصرفیږي، دغه له خاطره توانایي د وجود ختمیږي او سبب د نورو امراضو کیږي، سبب د نرمۍ د اډوکو، سبب د دې کیږي چې مور درد ملا، درد خپو پیدا کوي.
ډاکټر صاحب، که چیرته یو مور بعد له ولادت نه اړین صحي ټکي په پام کې ونینیسي، نو کوم روغتیایي ستونزې ورته په راتلونکي کې پیدا کېدای شي؟
اولین مشکلات چې پس له ولادت مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې هماغه انتانات یا میکروبونه دي. په دویم قدم کې دوی ته یو حالت دپریشن یا یو منګه په اصطلاح استرس ورته وایي یا دپریشن چې ډېر زیات په میندو کې دا رول لري، دا حالت دوی ته پیدا کیږي. بېخوبي ورسره هم یو ځای کیږي. دغه حالت نه دي چې سبب د دې ګرځي چې مور کرا کرا ضعیف سي او نسي کولای خپل ژوند ته سمه ادامه ورکړي.
ډاکټر صاحب، کله چې یو مور ولادت کوي د ولادت د ورځې نه شروع تر څو ورځو پورې باید اړین روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي تر څو خپل روغتیا وژغوري؟
د میندو استراحت اول خو تر څلوېښت ورځو پورې حتمي ده. د لخطره چې اندازه د رحم یا سایز د رحم تر څلوېښت ورځو پورې لوی پاتې کیږي، دوی باید په دغه لسو د اول ورځې کې مطلق استراحت ولري، ډیره کمه ګرځېده ولري. پس لغه هم میندې باید بر علاوه چې خپل خوراک ته متوجه وسي، په څنګ کې باید استراحت وکا، په کافي ډول باندې خپل خوب باید وکي تر څو چې دوی وکولی سي له آینده له هغه مشکلات دوی ته پیدا کړي لغه جلوګیري وکا. په یو حالت کې چې یو مور که شاقه کارونه وکي، سبب د دې کیږي چې دغه خپل رحم چون اندازه یې غټه ده له خپل موقعیت نه ټیټ راسي، او سبب د دې کیږي چې بعضن مور په کیناستو په جګېدا کې مشکل پیدا کا. ورسره که دوی صحیح مراقبت ونیسی، سبب د تب درد او بالاخره سبب د خون ریزی او بالاخره بعضی اوقات سبب دی کیږي چې حتی دا مور بل زیګون ونیسی کړی.
درنو اوریدونکو، د نیم نړۍ د دې خبرونې موضوع مو چې د مور لپاره د زیږون نه پاس روغتیایی اړینو ټکو مراتبولو ته ځانګړې شوې وه، د پایلې ته ورسېدو چې که یوه مور د لنګون نه پاس شپږو اولو اونیو کې سم خوراک ونه کړي، درانه کارونه وکړي او نور روغتیایي ټکي چې یاد شول په پام کې ونه نیسي، په لنډ راتلونکي کې به له روغتیایي جدي ستونزو سره مخامخ شي. د نیم نړۍ دا خبرونه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بحال فچیر آګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په مینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په مینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو.
دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړي. په پایل کې راپور ته غوښ شي. قدرمنو دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کېږي. یوه ټولنیزه ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښې اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي، ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالېږي او یوه ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسېدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشحاله ژوند لري. نوموړې وایي،
زه یو کورنۍ کې لویه شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمي ژوند درلوده او لري، او دا په ما ډېره مثبت اغیزه لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیزه لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو، او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلوده، یو بل یې درک کول، موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې، او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیزه لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبه، او د هغوی په شان مونږ هم همدا خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو، نو ځکه دا په مونږ ډېر مثبت اغیزه لري.
مروه زیاتوي، که مور او پلار دې مسایلو ته پام ونه کړي، نو دا به یې د اولادونو په روحیه ډېره بده اغیزه وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي، او دا د دې باعث ګرځي چې د هغې راتلونکي ماشومان ډېر عقدهیي او ډېر خشن وي. کله چې د کوره د بهر وځي، نور سره همداسې خشنه رفتار کوي، هغوی نه درک کوي، ځکه چې هغوی عقدمند لو شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم، او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلې یم.
د مور او پلار په خپل منځ کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپلو اولادونو لپاره یوه بېلګه یا الګو کېدلای شي. د لغمان ولایت اوسېدونکې ملالۍ بدارته وایي چې د خپلو اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل منځ کې څنګه اړیکې سره پالي.
همیش غواړم چې د خپلو ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم، او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي، او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جگرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وایي او یعنی سرګندوي، په خاطر د دې چې په ماشومانو ډېر تاثیر لري او روحیه یې ډېر خرابېږي. کله چې زه عصبانی وسم، بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډېر کوشش کوي چې زما سره ډېرې سمې خبرې وکړي، د ماشومانو مخ کې اجتماعي رویه کوي، یا مثلا ما سره د دوست په شان غږیږي، او ما هم غواړي چې وخندي یا ماشومان مې هم، نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم. یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي، بیا ډېر کوشش کوم چې د ماشومانو مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په کار نشي، او یا خدای نه کا دا صابانته د سه مختخاره نشي چې زما ماشومان دا په خپل مغز کې ونیسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسېدونکي احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل و، ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو، دوی جنگي زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړم، ما د خپل کارونو نه، او همیشه د دوی په ډېره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه، دوی هم فکر خرابېږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا له مکتب راشو، نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره مانه هم تعلیم پاتې شوی او ډېر کارونه پاتې شوي.
د مور پلار په منځ کې ښې کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینه وي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الله یار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو ما چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی، او کله چې خځه او خاوند په خپل مینس کې په مینا محبت خپل ژوند اجرا کوي نو داغه په نتیجه کې ماشومان او داغه اولادونه هغه په خپل مینس کې وحدت لري، او که سبا دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنتې پیغلې شي هغه خاوندان وکي، هغه بیا خپل خځه او خاوندان سره ژوند دی خي، او هم د دې نه یو ښه ټولنه یو ښه اجتماع انساني جوړیږي، او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدې په خپل منځ کې دغه خزا او خاون خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي، دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ ولکان به خپل کورنوي ته انتقال یو داغې نټولنې ته انتقالیږي، او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم دا مسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خزا او خاون د مینې محبت او د وحدت د جون امر شوی دی، او رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم می رضات الله احساس ده. د ماشوم د پاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت خوي نو د ماشوم د هغې نه ښه تقلید کولی شي، او هغه په سالمه روزنه باندې بیا اخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم د کابل اوسیدونکی. کله چې مور پلار ښه محبت او مینه په منځ کې د هغوی ماشومان روشن فکر راځي، د هغوی ماشومان ښه درس ویلی شي، جامع ته ښه کار کولی شي. کله مور پلار په منځ کې جنګ یي، شخړې یي، هېڅکله د هغوی ماشومان درس نیسي ویلی، د هغوی تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلرونه تل په خپل منځ کې سره په جنګ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري، او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې میندې او پلرونه تل په خپل منځ کې په جنګ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیږي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په او ژوره مانا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره شخصي مانا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي، او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند تر منځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات، دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرې باسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي. که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کنځرې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکاري دي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیه ته بیایي. یو ډول بل یې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکاري دي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق هغوی ته انتقالیږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنې مخکې په خپلو سترګو ته پاکوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتی، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډیر ستونزمن کیږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم دوله خوینه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې، یعنی کومې ښې یا مثبتې اغیزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان یا د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي، داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ په دې ایښودل شوی دی چې پلار او مور سره بریالۍ اړیکه درلودلی.
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولی شي، یعنی ښځه او خاوند څنګه کولی شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام د دې پورې، د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام د دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط
ده. ډېره زیاته مننه کوم، کور واده.
سلام.
قدرمنه دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.